پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې اوسه خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واورئ چې له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر مړ شو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو باج او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او بل نوم بل فعالیت لرنو. د څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعات مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت د راکټونو ټوټې خبرلانو ته وښوده او ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي. خو قری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بې اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سه شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په خوست ولایت کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته شي. د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي.
تاسو یې زده راډیو ته ورجست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت په سلو کې 40 اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانۍ په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 25 پروژې پیل شوي دي. ښاغلی احمدي وویل چې دغه پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابر سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا ځینو غړو شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پڅ روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکي له برښنا څخه بې برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د 16 صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ VOA سره په مرکه ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبري کړې دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ ډبلیو بوش چې له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساه ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پرېږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول ولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10مه یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل تاسو کولی سي دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم وګورئ او ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرګ ژوبلې اندېښمن کړې دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نړۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
هم د موضوع مو د یو کارپو محمد اګل مجاهد سره سپړلې دی. شغل مجاهد په دې اړه وایي:
یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته څوکیدارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیق کوي.
نور پرونه هم لرو خو او په د خبرونه په دوه هم نیمایي کې د زهر او کاروان اونیس پروگرام هم اوریدلای شي د صدر رادیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړ غوړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوه مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې وشتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. همدې غونډې ته زموږ همکار وصل وصال ورغلی و همدا اوس راسره له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلی، په دې غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه نور څه وویل سو؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې. دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې مشري هم کوله ویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفات او وختل د بشریت ضد کړنه ده. هغه که له هرې خوانوي
د عام خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوانوي، دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدن د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل لري د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي چې زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې امریکا او ملاتړو د روان میلادي کال له جنورۍ نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 15902 بومونه غورځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه شنبه پر ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې درویشت ملکی وګړو ته مرګ شوبل واخته. د نټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې د سه شنبه پر ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي چې پلیز وکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرش تنه پکې وژل شوي دي. د یونما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې شمېره لوړه شوې ده. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل و دوستانو ما مورېدل چې د افغانستان ولسي جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د همدې موضوع په اړه به هم زما همکار وصل د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او د موضوع ورسره سپړلې ده. په سر کې ترې پوښتنه دي چې په جنګونو کې تر ډېره د ملکي تلفاتو د ډېرېدو لاملونه څه دي؟
بدون شکه چې په افغانستان کې په اوله ساتله سو کلو کې کمی دغه هوایي حملې چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای په ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد دي. دوام ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ شو بلاوړي، ملکیانو ته پکې مرګ شو بلاوړي، څه پایلې لرلی شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي تروریستان په افغانستان کې په باز ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه ته باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي، دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوستي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه ووایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هېڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلترونه تیر شي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د سیسی چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبل د هیڅ لوري په ګټه نه ده او باید د پوځي عملیات پر مهال له دقت څخه کار واخیستل شي چې د ملکیانو خوندیتوب ډاډمن شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به هم له فیروزه عزیزی څخه د افغانستان روان اقتصادي خبرونه واورو.
د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږ کال په دغه ولایت کې د نارنجو باغ لرونکو د نارنجو د پلورلو له درکه 240 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. انجینیر انعام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې په روان لمریز کال کې په 800 جریبه ځمکه د نارنجو باغونه جوړ شوي دي. دای وایي د راتلونکي کال لپاره هم په دغه ولایت کې د نارنجو او د غشان د مالټو او لیموګانو د باغونو د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي. ښاغلی صافی وایي چې په کونړ کې د نارنجو او مالټو باغونو ښه نتیجه ورکړي ده. د پروان ولایتي شورا او د دغه ولایت اوسیدونکو وایي په پروان کې د برېښنا اړوند پراختیایي پروژو کار پڅ روان دی. د پروان د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت 80% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د خبره د برېښنا شتون د دغه ولایت د اوسیدونکو په کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیز لري، خو مسؤلین ورته لازمه پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان د برېښنا د حوزې رئیس ناصر احمدي وایي همدا اوس د 150 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا د پراختیا 15 پروژې د کار لاندې دي چې په دې سره به د پروان ولایت 40% خلک له برېښنا برخمن شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,380 افغانۍ، یو درنی منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د زینو بهرنی آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو جی او ویل چې روسیه په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. روسیې سمندري ځواکونو تیره یک شنبه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړۍ دسی وکړه او څلورشت بیړۍ چلوونکي یې برم تکړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په غبرګون کې د روسیې ولسمشر سره د کتنې پلان لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلا زیره کوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکېچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبې پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالي رتبه استازي پر روسیه غږ کړی چې د کرټ په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
له فرشته جلازې څخه مو واورېدل چې وایي د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یا جی وویلي چې روسیې په غیر معاجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې دي او غوښتنه یې کړې چې مسکو باید ژر تر ژره د اوکراین 24 ماڼوګان خوشي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وځي او وري او دغه راز کچیر د خبرونه نوي اوریدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسی د خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او هم د نور خبرونه تکرار اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه ولوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو چې په کابل کې اجمل تورمن د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼې لوست دی چې دا خو مهم ټکی څه دی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډه ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کوم لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تش چارې اسانوي. دنیا د افغانستان سولې پاړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړي او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو اوس په ورسو د ساينس ډګر ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضره غازونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتي ګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زلفان دار ولایت غنداب لفرینه فیضان فیصل پیغام ولید دا زابی رادیو نه ډیر مننه کوم چې موږ په دې حکومت ولر فل چارواکو پورې رسیدلی. زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګور، د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه واره پروژه منظور شو، له پیسې راووتلې خو چې پیسې بېرته ورکړي ولې صدر پروژې پورې. نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه دا خواهش او ارزو لرو چې موږ دغه د کندهار د دهلی بند جوړ کړي، د سندي دیوالونه یې لږ پورته کړي او چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. زموږ اوبه د 2 کاله دا 3 کاله د وچکالۍ نه مخکې زموږ اوبه د هغه زموږ ټولې اوبه تللې ایران ته، خو دا چې ورته 1 کال وچکالۍ راغله غوړپ اوبه نه څه پخ شي. که چیرې موږ ته په هغه د کرزي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی اوس موږ په دغه وچکالۍ هېڅ پوهسوی نه وای. زرو ټولو لوی کار چې په کندهار کې باید وشي همدغه بند دی. که چیرې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زما پرمختګ وکړي. وسلام.
السلام علیکم، شاهزاده نبینا یم د کونړ ولایت. غوښتنه مې دا ده چې په کونړ ولایت کښې دغه د نثاراتو کانکریټ چې کوم وي، دغه د ګاز مو په ګاز کښې کومته وایي، نو دا بېخي د دې ښار چار اطراف پراته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کښې دی، هلته چې ښار یې معاصره کړی دی. خدای نه خاصه خدای نه خاصه که چېرته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کښې دی، او د ولایت په څنګ کښې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کښې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو او هیله ده چې دا کومې نثارات ټانکر چې دا د دې ولایت د خوا نه وړاندې وړاندې وشي. خدای نه خاصه چې کومه ورځ کومه حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کښې دي. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، د یو شمېر افغانانو نظرونه، پېشنهادونه او شکایتونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته یې راستولی. اوس ورځو خوست ولایت ته. د جمعې ورځ ناوخته د خوست په ملي لوبغالی کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل سوې. د سیالیو تابعیا کوونکي وایي د فوټبال دا ټورنمنټ چې 3 میاشتې دوام کوي، د خوست له ځایي ټیمونو سربېره به د کوزي پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم پکښې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادۍ راډیو ته وویل، د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به له یوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي، او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د له بېلابېلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو، او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړلی شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بېلابېلو بخشو کې په بېلابېلو رشتو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربېره د یو شمېر نورو ولایتونو او په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایاتو لوبغاړي به هم شتون لري، او تر څنګ به یې مونږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوی رنګ راوړي، حتی د کوزې پښتونخوا نه هم غواړو بعضې ټیمونه هر جمعې په ورځ مونږ را دعوت کړو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي، په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
مسلط نه یوازې د چپ فوټبال باندې بسنه کوي ان شاء الله پراتونکو کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي لکه د کرکټ په برخه کې سلام داشن نور د کومې ورزشي برخه چي دي د ځکران نو غواړم پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پور یو د مینې په فضا کې د خپل منځ کې لوبې ترسره کړي
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګل چې او یو کوم رضوانان ته د فوټبال تمرین ورکوي وایي ورزش رضوانان د نشه یي توکو له استعمال او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل